درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن یک شنبه د مریض 1402 د سرطان درويشتمه او د میلادي 2014 کال د جولای 14 مده د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې د افغانستان هوایي ځواک د روسي هليكوپټرو درانیولو د حصارک او ازري ورسوالیو د وضعیت په اړه د کورونې چارو وزارت د عکس العمل او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل دراوړو. خو لومړی مو را بولم د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان هوایي ځواک ته نږدې نوي هليكوپټر اخلي. د بغداد د سنیانو په دو جماعتونو کې د تېرې شپې 14 لږ تر لږه 40 تنه وژلي او په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکو په برید کې دوه مشکوک بهرني سختدریسي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وای په پام کې ده چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د افغانستان هوایي ځواک شپږ اتیا روسي الوتکې ولري. د دغو MI-10 ډول الوتکو ډېره برخه به د امریکا لخوا د روسیې د دفاعي وسایلو له یوې صادرونکې کمپنۍ څخه رانیول شي. د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا کانګرس پر دې مسأله خوشحاله نه دی. د دې موضوع نور جزئیات په راپورونو کې وړاندې کیږي. په بلخ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلانو وویل په دې ولایت کې د معتادانو شمیر زیات شوی دی. د دې ادارې رئیس امان الله اوغلی وویل تر 4000 زیات کسان چې اکثره ځوانان دي په نشو اخته دي.
په ډېر تاسف سره باید ووایم چې د موږ د هغه وطنوالو په شمېره کې د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتوالی راځي چې مخدره توکي استعمالوي او دا موږ ته یو لویه سرخوږی ده.
ښاغلی اوغلی دا هم وویل چې اکثره ځوانان د بیکارۍ له کبله په نشو اخته شوي دي. چارواکي وایي پرون د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په توغندوی حمله کې په شمالي وزیرستان کې دوه تنه وژل شوي دي. د چارواکو په وینا مشکوک سختدریزي پر موټر سایکل سپارول چې د شمالي وزیرستان په میر علي سیمه کې برید پرې وشو. فرانس پریس خبري اژانس ته سیمه ایزو امنیتي چارواکو په قول ویلي ګمان کیږي چې دواړه مشکوک سختدریزي د ترکمنستان اتباع دي، خو دا خبره تر اوسه پورې رسمن تایید شوې نه ده. عراقي چارواکي وایي په بغداد کې بمی حمله چې د سنیانو په جماعت کې وشوي څه باندې 40 تنه وژل دي. راپورونه وایي چې 14 تنه پرون په لومړنۍ چاودنه کې وژل شول چې د بغداد د خالد بن ولید په جماعت کې وشوه. چاودنه د ماسخوتن تر منزل لږ وروسته وشوه. د چارواکو په وینا له دې پیښې څو شېبې وروسته 15 تنه په بل چاودنه کې چې د بغداد په ملا هویش جماعت کې وشوه وژل شول. تر اوسه پورې څرګند نه ده چې دا چاودنه چا کړې دي. په مصر کې څارنوالان وایي د لری کړای شوي ولسمشر محمد مرسي پر خلاف ورسېدلې شکایتونه څېړي چې په هغو کې جاسوسي د خونړي تاوتریخوالي پارول او د اقتصاد ویجاړول شامل دي. د لوی څارنوالۍ دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل د مرسي د اخوان المسلمین د مشر محمد بدی اتو نورس اسلام پالو شخصیتونو او ځینو نورو کسانو پر خلاف شکایتونه ترلاسه کړي دي. دغه شکایتونه د جنایي پروسې په برخه کې لومړی ګام دی چې څارنوالانو ته اجازه ورکوي څو څېړنې پیل کړي او شاید ځینو کسانو د تورن کېدو سبب شي. پرون د مسکو په یوه څنډه کې په شګو کې د یوې باري لاري او مسافر وړونکو بس موټر د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د ملکی دفاعي چارو وزارت وایي په پرونی پېښه کې 14 کسان ځای پر ځای مړ شوي او پاتې نورو په روغتون کې د سختو ټپونو له کبله ساور کړی دی. د مسکو مرستیال شاروال پیوتر بیریکوف وویل د لاري چلوونکي د ټکر سبب شو. دی وایي کاماز موټر له بس موټر سره چې پر خپل لار روان و ولګید. لارې موټر واوښت او ټوله شګه پر بس موټر چپه شوه. ژغورونکو له شګو څخه وژل شوي او ټاپیان په سختۍ راوویستل. بیریکوف وویل د لارې شپږ څلوېښت کلن چلوونکی له ترافیکي اصولو او مقرراتو د سرغړونې له کبله تر پخوا شپږ برابره زیات جریمه شوی دی. او وطن سوله ساتي پرون د سودان په دارفور کې د کمین په نتیجه کې ووژل شول. د افریقا لپاره د ملګرو ملتو د ماموریت دفتر وویل دا د سوله ساتنې د ماموریت په تیر 15 کلن تاریخ کې تر ټولو بده پیښه ده. دغه پیښه د ملګرو ملتو د دې ادارې دفتر ته نږدې د دارفور د جنوب په ماناواشي کې شوې چې په نتیجه کې 12 تنه نور سوله ساتي ټپیان شوي دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن په کابل کې اسمان برګ اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 43 ټن 19 په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 24 ټن 19 په هرات کې هم اسمان شین اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 23 ټن 23 په مزار شریف ښار کې اسمان برګ دی د تودوخې لوړ درجه 19 ټن 23 او په جلال آباد ښار کې اسمان شنات کل سوی د تو دخل ور درجه او دیش چټپین زوشت.
و بجی اوش پش دقیقې شوې تاسې زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. د آزادی رادیو د دې خبری مجلې په دوام کې واورئ. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان هوایي ځواک ته روسي الوتکه اخلي. د ازریا او حصارک ولسوالۍ د محاصرې په اړه د خلکو او سیمه ییزو چارواکو له شکایت وروسته د کورنوي چارو وزارت وویل
په هر یک ملات نه هر شی ضرورت موږ به هلته حتما خپل تدابیر ونیسو.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې هلې ځلې دي د ولسي جرګې له لوري کنټرول شي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا د شزو پر ضد تاوتریخوالي د بندیدو د قانون د تصویبیدو غوښتنه کوي. د هلمند ولایت چارواکي له امریکایي قومندانانو سره د هغوی د یوې لویې ودانۍ د ورسپارلو په اړه خبرې کوي. د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان موضوعاتو ته په څو ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د امریکا دفاع وزارت وایي د 2014 میلادي کال تر پایه پورې به افغانستان ته په لسګونو روسي څرخه کې واخلي. د امریکا یو عالی رتبه پوځي چارواکی وویل دغه اقدام د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په خاطر مهم دی. د امریکا کانګرس د دې اقدام ملاتړ نه کوي. سالم محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
په پام کې ده د 2014 میلادي کال تر پای پورې د افغانستان هوایي ځواک شپږ اتیا روسي الوتکې ولري. د دغو ایم آی ولس ډوله الوتکو ډیره برخه به د امریکا لخوا د روسیې د دفاعي وسایلو لیوې صدرونکي کمپنۍ څخه رانیول سي. د واشنگتن پوسټ راسپنې د راپور له مخې دا د روسیې هغه دولتي کمپنۍ ده چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد رژیم ته درګرده وسلې ورکوي. د امریکا کانګرس پر دې مسله خوشاله نه دی، خو په دې برخه کې پر ډیر څه کولو هم نه دی توانېدلی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان شرایطو ته په پام سره تر ایم آی ولس ډوله الوتکو نوري شي او ارزانه الوتکې نسته. بل دا چې افغانان له دغو الوتکو سره ډیر ښه بلد دي. د دفاع وزارت د ډیر شو څرخې الوتکو درنیولو له وروستي پیشنهاد سره د کانګرس د تیر کال د هغه بندیز پروا ونه کړې چې له مخې به د روسیې له روسو بورون اکسپورت کمپنۍ څخه د 2014 میلادي کال له کلنۍ بودیجې څخه هیڅ ډول تجهیزات نه رانیول کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي پر دې کمپنۍ دغه بندیز وروسته له هغې لرې سو چې مسکو ایران ته د ایس 300 ډوله توغندیو ورکول وځنډول او موافقه وکړه چې د ایران پر ضد به د ملګرو ملتونو د بندیز ملاتړ کوي. د امریکا پوځ د افغانستان لپاره د 2012 میلادي کال له خپلې ځنګړې سوي بودیجې پیسې ترلاسه کړې چې تقریبا د 600 میلیونو ډالرو په ارزښت تړون تمویل کړي. د امریکا پوځ وایي ان که اړ هم سي چې د 2012 میلادي کال بودیجه وکاروي دغه تړون به مخته بیایي او د بندیز پر اصل به سترګې پټوي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په اپریل میاشت کې کانګرس ته ویلي وه ایم آی ولس ډوله څرخیل وتکې د افغانستان د لنجې حل دی. دغه الوتکې کلونه کلونه په افغانستان کې کارول سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسي د کانګرس غړو ته وویل د دغو څرخي الوتکو رانیول له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان لپاره حیاتي ارزښت لري. د زیاته کړې هڅه کوي د افغانستان هوایي ځواک له دومره ظرفیت څخه برخمن کړي چې واقعا وکولای سي په 2014 میلادي کال کې د امن د تامینولو مسولیت واخلي.
خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې ځینو غړو پرون وویل چې د سولې عالي شورا په خپلو هڅو کې پاتې راغلی او د سولې پروسه د ولسی جرګې ته وسپارل شي. دوی ویل په میلیونونو ډالر لګیدلې خو هیڅ نتیجه ترې ترلاسه شوې نه ده. اداري پلاوی وویل په دې هکله به د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپاري چې یوه طرحه جوړه کړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
دوی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مخالفینو سره د سولې د پروسې په نامه په میلیونونو ډالر ولګیدل خو نتیجه پرته له ناکامۍ څخه نور څه نه دي. د جرګې غړو مولوي رحماني او منور شاه بهادری وویل
داسې باید داسې یوه طرحه ولرئ چې د سولې دا پروسه لغوه اعلان شي او بیا په یو میکانیزم کار وشي. دا کاروان چې د سولې په نوم روان دی هیڅ ستونزه نه شي حلولی. د سولې شورا چې ډېره بودیجه یې ولګوله په خپل کار کې ناکامه ده. افغان حکومت او نړیواله ټولنه هم په دې پروسه کې هیڅ ونه کړل. د مذاکراتو لپاره د طالبانو دفتر هم وتړل شو. زما پیشنهاد دا دی چې د سولې د پروسې چارې د ولسی جرګې ته وسپارل شي.
د ولسی جرګې دې غړو وویل سره له دې چې د سولې د پروسې د پرمخ بیول ورګانونه د پرمختګ ادعاوې کوي خو لیدل کېږي چې په هیواد کې ناامني د مخالفینو بریدونه او د جنگ شدت له یوې نه بلې ته مخ په زیاتېدو ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل د جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته بدن د وسپاري چې په دې هکله یوه طرحه جوړه کړي. بلخوا د سولې عالي شورا وایي چې په شاوخوا درې کلونو هلو ځلو کې د سولې د مذاکراتو لپاره په ملي سیمه ییزه او نړیواله سطحه پرمختګونه کړي دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار آزادی راډیو ته وویل د سولې پروسه د ملي شورا د شوې پریکړې له مخې پرمخ وړل کیږي.
نظر اعضای محترم
د ملي شورا د محترم غړو نظر د احترام وړ دی. په خپل ملي شورا د عمومي عفو او ملي پخلاینې قانون وضع کړی. د دوی د پریکړو سره سم د سولې عالی شورا جوړ او فعالیت کوي. موږ به پرمختګ له دوی سره شریک او مشورې به یې ومنو.
له دې مخکې هم د ولسی جرګې په ځینو غونډو کې د سولې پر روانه پروسه انتقادونه شوي دي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. ساعت و بجې او 14 دقیقې دي. د کورنیو چارو وزارت د لوګر د ازریا او د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د محاصرې راپورونه ردوي. د دې وزارت چارواکو آزادی رادیو ته وویل په دغو ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه شته خو همره جدي نه دي چې سیمایز چارواکي یادونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د لوګر او ننګرهار چارواکي وایي چې د ازریا او حصارک ولسوالۍ د طالبانو لخوا محاصره دي او امنیتي ځواکونه دا وسنه لري چې مقابله ورسره وکړي. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د کورنۍ چارو وزارت مانی چې د لوګر او ننګرهار په ازری او حصارک ولسوالیو کې چې ګډه پوله لري امنیتي ګواښونه ډیر دي خو وايي وسلوال طالبان دا وس نه لري چې دغه ولسوالۍ محاصره کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې دوی د دغه ولسوالیو د امنیت په اړه څېړنې پیل کړي او د اړتیا په وخت کې به اضافي تجهیزات او ځواکونه ورولېږي.
حوزه په حصارک کې زمونږ د نظر لاندې دی او زمونږ پولیس ته نور امنیتي ځواکونه هم شته. په هر یک ملات نه لګانه هر شی ضرورت دی. موږ به هلته من خپل تدابیر ونیسو. هلته تحقیقات شته خو دا په دې معنا نه دی چې ولسوالۍ دې محاصره وي. د هر ځای ولسوالۍ هم زمونږ امنیتي ځواکونه هلته شته. پولیس شته، محلي پولیس شته، وضعیت موږ هم څېړو.
تېره اونۍ په ملي شورا کې د لوګر استازو وویل چې د ازری ولسوالۍ د طالبانو لخوا کلا بنده ده او اوسیدونکي د خوراکي موادو لکه مخت سره مخ دي. سره له دې چې د کورنۍ چارو وزارت د ازری محاصره ردوي خو د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل ادعا کوي چې دا ولسوالۍ اوس هم محاصره ده. دای وای طالبانو دغه ولسوالۍ د دې لپاره محاصره کړي چې اوسیدونکو یې خپل خپلوان په محلي پولیسو کې ځای پر ځای کړي دي.
هلته وضعیت له هماغه شان خرابه ده. د ولسوالۍ امنیتي ځواکونه په خپلو امنیتي پوستو کې مستقر دي. اما هغه ولسونه چې هغوی محلي پولیس اخیستي دي چې هغوی باندې خوراکي توکي او غذایي مواد بند شوي دي.
نوموړی وایي چې ازرا او حصارک کابل ته نږدې ولسوالۍ دي او بې له شکه چې د امنیت خرابوالی به یې پر کابل هم اغیز وکړي. د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې اوس مهال په دغه ولسوالۍ کې طالبان حاکم دي او له خلکو څخه عشر او زکاتونه اخلي.
طالبان تعداد د زرو کسانو په شاوخوا دلته پراته دي، د ولس نه وشه راخلي، ولس وهي، ولس ټکوي، ولس پیابه کوي. که دوی نه شي تصفیه کولی، وروره ما ته د صلاح او مهمات وسپاري، نه چا نه تنخوا غواړم نه بل څه شی غواړم. زه دې دا د خپلې خاورې دفاع تر آخري سلګۍ پورې په ما حق ده او زه به یې کوم.
د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې هم د هلمند، زابل، غزني او نورستان په 15 ولسوالیو کې د زیاتو امنیتي ګواښونو خبر ورکړی و.
دا هم د دې خبري مجلې د ځینو مهم مطالبو سرټکی او ځل بیا. د امریکا دفاع وزارت وایي په پام کې لري چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د افغانستان هوایي ځواک ته 68 روسي الوتکې واخلي. په بلخ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلانو وویل چې په دې ولایت کې د معتادانو شمیر زیات شوی دی. چارواکي وایي پرون د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په توغندوی حمله کې په شمالي وزیرستان کې 2 تنه وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي په بغداد کې بمی حمله چې د سنیانو په جماعتونو کې وشوي، څه باندې 40 تنه وژل دي. په مصر کې څارنوالان وایي د لری کرای شوي ولسمشر محمد مرسي پر خلاف ورسېدل شکایتونه څېړي چې په هغو کې جاسوسي، د خونړي تاوتریخوالي پرول او د اقتصاد ویجاړول شامل دي. د مسکو په یو څنډه کې پرون په شګو د یوې باري لارۍ او مسافر وړونکي بس موټر د ټکر په نتیجه کې لشته لږه 13 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. او وطنه 16 ساعتي پرون د سودان په دارفور کې د کمین په نتیجه کې ووژل شول. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه ورې ساعت و بجې او ولس دقیقې دي. د ازادي رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې وړاندې کیږي. د دې خبري مجلې د نورو مطالبو تر اورولو مخکې مو رابولم د نړۍ مطبوعاتو ته. اجمل اند د لویډیس څو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د راتلونکي په اړه په ویلیکنه کې ویلي کله چې د افغانستان پر راتلونکي د باور خبره راځي، نو د دې هیواد ګڼ ډیپلوماتان چې ماموریت یې په یو بهرني هیواد کې پای ته رسیږي بیرته هیواد ته د سندو زړه نه خکې. ورځپاڼه په پاریس کې د پخواني افغان سفیر عمر سمد لخلی وایي په اصلو کې له شپېتو زیات افغان ډیپلوماتان بهر د پاتې کېدو پرېکړه کوي. د نوموړي په وینا دا لړۍ په تیزۍ سره زیاتېږي. ورسپانه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ارشاد احمدی لخلی وایي که چیرې یو کم شمېر افغان ډیپلوماټان د شخصي کورنیو دلایلو له کبله هیواد ته ستانه نشي، دې ته باید د افغان ډیپلوماټانو د کم تعهد او کمې هیواد پالنې په سترګه ونه کتل شي. ورسپانه وایي ښاغلی احمدی د جرمني د شپېګل مجلې کې د یو خبر شوي رپورټ په عکس العمل کې دا څرګندونه کولې. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې د جون تر پایه پورې 150 افغان ډیپلوماټان له بهره کابل ته وربلل شوي، خو یوازې 15 تنه ستانه شوي. ورسپانه وایي ګڼ ډیپلوماټان چې هیواد ته نه دي ستانه شوي، یا د خپل ماموریت د اوږدېدو غوښتنه کړې او یا په هماغه هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. نیویارک ټایمز وایي د افغان ډیپلوماټانو دا پخې ایستل د ګڼو افغانانو له هغه هڅو سره یو ډول دي چې غواړي له 2014 میلادي کال وروسته چې امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي، د حالاتو د خرابېدو په صورت کې بهر د پخې خودلو ځای ومومي. نیویارک ټایمز د خپل لیکنې په پای کې وایي د ویزو لپاره زیاته تقاضا د دې سبب شوې چې په کابل کې ګڼ شمېر واړه سفارتونه د ویزې ورکولو څانګې وتړي. هالنډي چارواکي وایي دوی وروسته راغې په کابل کې د ویزې ورکولو د څانګې تړلو ته اړ شول چې تیر کال د سفارت د ویزو ورکولو د پروسې و افغانه ماموره ماریا سروري په یو مسلکي سفر هالنډ ته ولاړه خو بیرته ستنه نشوه. دا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم په خپل سیمه کې لاستوګن څخه د یو شمېر افغانانو په بیزاره کېدو لیکنه کړې، خو په یو څه توپیر. دا راپورټ د هغه قرغیزانو په اړه دی چې د واخان پتنګي کې اوسېږي. په واشنگتن پوسټ کې د خبرې شوې د مقالې لیکوال لیکي واخان تنګي چې د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او چین سره پولي لري، 1300 په افغانستان کې لروانو شخړو او جګړو لري دي، خو په عین حال کې لاغه نړیوال مرستو هم لري دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره له دې هیواد سره کیږي. واشنگتن پوسټ وایي د واخان تنګي او کابل ترمنځ واټن د 400 کیلومترو په شاوخوا کې دی، خو له کابل دلته تلونکي مسافر باید لس ورځې پلی په کچرو او په ځینو ځایونو کې په موټرو کې سفر وکړي څو دې ځای ته ورسیږي. د واخان یو 22 کلن اوسیدونکي ابراهیم واشنگتن پوسټ خبریال ته ویلي دلته زموږ لپاره څه شی نشته او نړۍ موږ هیر کړي یو. د دې لیکنې لیکوال په واخان تنګي کې د خلکو ستونزمن ژوند انځور کړی دی. د مثال په توګه د ابراهیم د یواځینۍ لور یادونه یې کړې چې تیر کال سړی هوا ووژله. د واخان یو بل اوسیدونکي عبدالله واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دوه زامنې په ډیرو معمولي ناروغیو مړه شوي. ورسپانه وی د درملو د نشوالي لکبله په سیمه کې خلک خپل ناروغان په تریاکو تدابې کوي. واشنگتن پوسټ لیکي د واخان ځوانان د خپل نیکونو په خلاف غواړي د سیمه خوشی کړي. ابراهیم دی ورسپانه ته ویلي موږ له خپل نیکونو سره توپیر لرو او په دې تنګ کې لښون کولو ستړي شوی یو.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په قانون کې د تعدیلاتو له راوستلو سره مخالف دي او هڅه کوي چې پرته له کوم تغییره دا قانون تصویب شي. د ولسی جرګې د ښځو د کمیسیون مشري فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویل ځینې هغه مادي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي ورسره مخالفت کړی د دې قانون اساس جوړوي. په دې اړه د ناجی صافی راپور واوري.
سره لدی چې د ولسی جرګې غړي له خزو سره د تاوتریخوالي د قانون لزنې او مادو سره مخالف دي، د دې جرګې د خزو چارو کمیسون ټینګار کوي چې د قانون باید له تعدیل پرته تصویب شي. د دې کمیسون مشره فوزیه کوفی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کچري په دې قانون کې تغییر رامنځته کیږي نو باید د افغانستان په مدني قانون کې هم تغییر رامنځته شي.
بعضي موارد
ځینی موارد بروح د دې قانون تشکیلوي. په دې قانون کې تعدیل راوستل په دې معنا دي چې باید موږ مدني قانون ته هم تغییر ورکړو، ځکه چې دغه ماده په مدني ټولنې قانون کې راغلي.
میرمن کوفی وای په دې اړه مشورې د خزو چارو په کمیسون مدني ټولنو او بشري حقوقو په ادارو کې دوام لري. د میرمن کوفی په خبره ډیر ژر به دغه قانون له دینی عالمانو سره په هماهنګۍ په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې عمومي جلسې ته یو ځل بیا د بحث لپاره وړاندې کړي. له خزو سره د تاوتریخوالي د منع قانون په 1988 یوم کال کې د ولسمشر کرزي لخوا د یو تقنیني فرمان په بڼه توشیح او وروسته د اجرا وړ شو، خو دوه میاشتې مخکې کله چې ولسی جرګې ته د بحث لپاره وړاندې شو د ځینو وکیلانو د مخالفت له امله له تصویبه پاتې شو. د نجلۍ د واده لپاره د سن ټاکل هغو ښځو ته د امن کورونو رامنځته کول چې له تاوتریخوالي سره مخ دي، او د ښځې د وهلو په صورت کې خاوند ته د سزا ټاکل هغه موارد دي چې په ولسی جرګې کې پلویان او مخالفان لري.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د هلمند والی وایند وای د هغې ودانۍ پر سر له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوختي چې څو ورځې وړاندې د امریکا د سر مفتش لخوا د هغې د نړولو خبر ورکول شوی و. دغه ستره ودانۍ چې په 40 میلیون امریکایي ډالره جوړه شوې تر اوسه نه ده استعمال شوې. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای راپور واوري.
د امریکایي ځواکونو په وسره هډه لیډرنک د 40 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د جوړسي ودانې د سپارلو پر سر له افغان لور سره خبر روان دي. د هلمند ولی وین عمر ځواک وای ورسته لغ چې د افغانستان لپاره د امریکا د سر مفتش د دفتر لخوا د ودانې د نړولو خبر ورکول سو. په هلمند کې د دوی او د امریکایي سمندري ځواکونو ترمنځ افغان ځواکونو ته د ودانې د وسپارلو پر سر خبر لا هم دوام لري او ډیر ژر به دغه ودانې ترې وسپارل سي.
افغان امنیتی ځواکونو ته په هلمند کې وسپاري موږ په پوره ډول کولای شو د دې ساتنه وکړو او په پوره ډول د دې نه ګټه پورته کړو. که هم غټ ظاهریات ده خو د وزارتونو په سطح روانه ده.
ویل کېږي د شوراب د نظامی اډې په امریکایي برخه لیډرنی کې دغه ودانۍ د امریکایي ځنګړو ځواکونو د یو کنډک لپاره جوړ شوی و، خو یاد سرتیر ورته را نغلل. د هلمند والی ویند عمر ځواک وای په لشکرګه او شاوخوا نور سیمو کې هم دغه ورته نور ودانۍ ستې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته افغان لور ته د سپارلو پر سر د هلمند چارواکو ترڅنګ د لوړ پړو مسلون ترمنځ خبر روانه ده. ورسره لغ چې بهرنیو ځواکونو د وسلوال طالبانو د ایستلو په مخ کله باندې ته نه وتل نو ځانونه ته لوی لوی پوسټي او کارګاوي هم جوړ کړل، خو کله چې د کلونه بیرته د وتلو په حال کې دی ویل کېږي ټول هغه پوسټي هم رانوي چې افغان ځواکونه کولی سي د غینه د امنیت او ټولنیز نظام درمته لپاره استفاده واخلي. په هلمند کې د ملي دفاع وزارت یو ولول پړي مسؤل چې نه غشتل هو ویته په ډاګه سیاست ډېر ټول په شوراب کې د امریکایي ځواکونو د هړې لیډرنیک په منځ کې دغه جوړسي ودانی څخه ځکه افغان ځواکونه کار اخیستلی سي ساتلی سي چې په څنګ کې د ملي اردو 215 میوند کل اردو موقعیت لري او کولی سي د خپل سرتیرو لپاره ترې استفاده وکړي.
خبري مجله اوري.
ازادي راديو په اف ام 3.15 په لاسافه واځي ووري نن د لاسو بجو په خبرونه کې ژوند په شیبو کې او د ګوري اچار پروګرامونه وړاندې کیږي. سلګونه لاریون کوونکي چې د کندو شار شمالي دروازې الچین پلته رانیشته تنیشدې راټول شي وو. د دوه تنو عامو وګړو جسدونه لزان سره لښډول چې د حضرت امام صاحب الاسوالی په عمر خیلو ګنبد او د غرس عمر خیلو سیمه کې د پنځمې حوزې د ملي پولیسو او سیمه ایزو پولیسو لخوا له وهلو ټکول وروسته د طالبانو سره د تړاو په نوم وشل شوي وو. په دې اړه له سیمې د اجمل آریان راپور واورئ.
کندز د امام صاحب ولسوالۍ سلګونه اوسېدونکو ادعا کوله چې سیمه ییزو پولیسو د دوی عام وګړي وژلي دي. نه کسانو د اعتراض په توګه شنبه له غرمې مخکې د وژل شویو دوه تنو جسدونه هم د ولایت مرکز ته لېږدول چې د لارې په اوږدو کې د پولیسو له ممانعت سره مخ شول. څو تنو له دغو څخه ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې اربکانو د خپل قصد ترسره کولو په هدف دوه عام وګړي له کوره را ایستلي وو. په ډزو سره یې وژلي دي.
وکیل نظام موجود دی، انور دا موجود دی، دا تاسو لپاره د امنیت تاسو قرار کړی دی یا لپاره د دربدری لپاره د قتل دا خلک له کور نه را ویسته. هلته یې بوتله بس وی وهل ټکول پس لغنه ضربې په وکړل مړ.
دا کسان چې د یادې ولسوالۍ د ګنبد او مرخیلو سیمو اوسېدونکي دي ګواه کوي که چېرته دولت د دوی غږ وانهوري نو به پراخ اعتراض به لاس پورې کړي چې په هغه صورت به بیا اړوند مسوله د دولت په غاړه وي.
چارواکي هم د دوه کسانو وژنه تاییدوي خو وایي چې پاړه پلټنې روانې دي.
د ژوند رنگونه
نوم دی وایره
نوم یې شفیع الله دی، د کندهار ولایت اوسیدونکی یم.
د تا په سرم رخچی نه ده او له تا سره چې زه د ستان دیوالان ګورم د دوی هم تقریبا دغه ډېرې دغه خولۍ په سر دي. دوی ته ځینې خلک بلوڅۍ خولۍ هم وایي. د تا د خولۍ نوم څه ده؟ دا اوس په سر
دي دې ته بلوڅۍ خولۍ وایي او دا زیات د پښتونخوا په هغه علاقو کې زیاتې کارېدلې ځکه د یوغې خوا څخه راغلې دلته دود سوي دي. او مخکې چې کمی رخچینې دلې جوړېدلې هغه په مزار کې جوړېدلې ګول رخچینې وې، مزاري رخچینې بللې. د ون څخه وده کېدلې هغه هم ډېر قیمتي وي. زموږ د افغانستان کوم رخچینې چې وي هغه هغه مزاري رخچینې وي، مګر دغه اوس کوم رخچینې چې منځ ته راغلې دي دا د پاکستان د خوا څخه راځي، هلته د بلوڅي خولیو په نامه باندې یادېږي.
او د کندهار لور ته خو زه چې وینم اکثریت د خولۍ په سر کوي، د بلوڅي خولۍ دا په کندهار کې جوړېږي که ټول کوټې راځي
یا زیاتې د کوټې څخه راځي او ځینې دلې په خپل کندهار کې د زموږ شزینه جوړي په لاس باندې وي.
دا خو ته څه معرفي که کنه ځینې داسې دي مزه چې ګورم زرتار دي، ځینې د تارو دي.
دغه رخچینې چې کوم دي په دغه کې یو دغه د لیلون د تار څخه وده سوي دي چې هغه ته موږ د شمی تار وایو، او ځینې چې بیا دي د سون څخه وده سوي، ځینې بیا د ګلابتون څخه وده سوي دي. مخصوصي قیمتي خولۍ چې په کندهار کې هغه ډېر په سر کیږي، میچړې ورته وایي چې د ګلابتون د تار څخه جوړ سوي دي، هغه هم ټوله په لاس باندې جوړیږي. تقریبا هغه ورخچنه چې سم رخچنه پیدا سي لازر 8000 دغه قیمت لري او ډېر شایسته کاری. هغه کار بیا ژر خرابې جومنه په ډیر وخت باندې د منځنه ځای کار تقریبا یو ورخچنه 3 کال 4 کال دغه وخت لري. پراغه طریقه پراغه ډیزاین چې جوړ سوی که وخت هم پتیر سي هغه رقم پاتې.
او دا ستاسو چې په سر دي د دوه قیمتونو
د دې قیمت نو مختلف قیمتونه لري. دا سي راسي چې په 1500 وي او دا سي بیا کدا سي ځنی رخچنه 4000 په 300 وي، مختلف قیمتونه لري. او ځنی بیا راځي د نور په شزه وي ګول رخچنه دي د شمی تارڅ خو د کی راغه به ډیر ارزان دي سل غونی اتیاب غونی داس کی
څه دغه خولۍ د دې د یوه برخه چې ده دا خو پرېږده که نه. بیا دا ځینې ځوانان په یو غوږ باندې برابره دي، ځینې څټ خوته دي. دا دا دا
دا ځینې ځوانان چې هغه د ډېر دغه څخه د شګو څخه یې رواخې د رخچینه وڅټ ته واړي، دا غوږ د پرې برخه چې ده هغه یې وڅټ ته واړي او ځینې رواخې پر بغل یې شي. دا هر چا خپل خوښه ده کېس کې. دا
خو دا بدماشان خو بې څټ مرته نه
یا د بدماشانو دا دود او رواج نه دی چې هغه دې خامخا چې رخچینه په څټ کې شې شو لاغنو بدماش سو. ما هم داسې مخامخ یشه د پرې خو می مختره وسته ده
کوم رنگ خلک ډیر خوکی
دغه ارزښمن رخصنی چې اغه سپین رنگ لري او په منځ کې د سر ګلان کرسوی د ګلابتون څخه ود سوی دی میچلی ورته وای اغه زیات قیمت لري زیات خلک چې اغه مسواری رنگ نخودی رنگ او شتوري رنگ دغه رنگونه زیات خوشی
کور دی وزن منن
خیر اوسه منن استاسو
مننه له تاسو قدر منو او